السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو تاند څنګه او درسي ساعت ته ځانګړې شوې دی. په تاند څنګه کې د ځوانانو اړوند مسلې څېړل شوې او په درسي ساعت کې د وم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسېږي. دا پروګرام لانډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې بیلابیلو پاکستانی چارواکو پرون د کډوالو د نړیوال ورځې په مناسبت په یو وخت له دغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې ننګه کړې ده. د طالبانو د حکومت چارواکو بیا د پاکستان له غبرګونونو سره سره ویلي چې پر کونړ سیند د یو بند د جوړېدو پروژه تر کار لاندې ده. دا راپورونه وروسته راځي خو پیل د ساعت په خبرونو کوو. متحده ایالاتونو خپل وګړو ته سپارښتنه کړې چې افغانستان ته د په هر دلیل چې وي له سفر کولو ډډه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په خپل ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې یو شمیر ترهګرې ډلې فعال دي او هغه امریکایي وګړي په دې هیواد کې د طالبانو له خوا د زندانی کېدو له خطر سره مخامخ دي. د بیان د مخې طالبان د مرستندوی ټولنو او د بشري چارو کارکونکو زوروي یا یې بندیانوي. بیان خبرداري ورکوي چې د بهرنیو وګړو فعالیتونو ته خای د شک په سترګه وکتل شي او د حقوق دین ولکېدو دلیل هم خای روخانه نشي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو تر دې وړاندې بهرنیو اتباو او د غراز د نړیوالو مرستندوی ادارو کارکونکو ته د امنیت او خوندیتوب ډاډ ورکړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د افغانستان د دایمي استازولۍ د څوکۍ په اړه د بحث پریکړه پرون وځنډوله. د امریکا غږ د راپور له مخې ملګرو ملتونو بیګانه وخت وویل چې د دې سازمان د باور لیکونو کمیټې د افغانستان د دایمي استازولۍ د ترلاسه کولو په اړه دوه غوښتنې ترلاسه کړي خو دا چې د دغو غوښتنو په اړه بحث اوس ځنډېدلی د لامل په اړه یې څه نه دي ویل شوي. د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په پریکړه کې ویل شوي چې د باور لیکونو کمیټه د غونډې د مشرتابه د وړاندیز له مخې د میانمار او افغانستان د باور لیکونو په اړه خپله پریکړه وځنډوي. د طالبانو له واکمنېدو را وروسته دا دریم ځل دی چې ملګري ملتونه د افغانستان د دایمي استازولۍ د څوکۍ په اړه خپله پریکړه ځنډوي. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو د حقونو د دوه فعالانو جولیا پارسی او ندا پروانی او د هغوی د کورنیو د غړو د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. ښاغلي بنټ بیګانه وخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې دا میرمنې اصلا باید نه وای نیول شوې. بنټ یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د بشري حقونو مدافع فعالان د نادولتي ټولنو کارکوونکي خبریالان او نور هغه کسان خوشی کړي چې د بشري حقونو ملاتړ غږ اوچت کړی دی. جولیا پارسی د تلې په پنځمه د کابل کلایفت الله سیمې څخه نیول شوې وه خو پرون فعالانو تایید کړ چې طالبانو نوموړی خوشی کړی. ندا پروانی چې د وږي په وروستیو کې د خپل میړي او یو ماشوم سره په کابل کې نیول شوې وه د پنجشنبې په ورځ د طالبانو له بنده په ضمانت خوشی شوه. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای په دغه هیواد کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. دغه ادارې تېر ماښام په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې تیرو څو ورځو کې دوی د خبریالانو د توقیف او له هغوی سره د ناوړه چلند څو پېښې کتلې دي. د خبر پاڼې له مخې طالبانو د یکشنبې په ورځ په پروان کې د تلونیوز خصوصي تلویزیون خبریال روح الله سنگر او تر هغه مخکې په کندهار کې د تمدن تلویزیون خبریال عبدالرحیم محمدی او پروان کې یو بل خبریال زمیر زهیر توقیف کړی دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز هم په یو خبر پانه کې ورته اندېښنه څرګنده کړې. د رسنیو د ملاتړ د دواړو بنسټونو د طالبانو له حکومت غوښتي چې ژر تر ژره توقیف شوي خبریالان خوشی کړي. د افغانستان درې تنه پخوانی پیلوټان پرون په امریکا کې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوي دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د دې پیلوټانو کوچنی یو ماشینی الوتکه د برېښنا له مزي سره ولګېده او په پایله کې محمد حسین موسوي او محمد بشیر صفدری چې دواړه 15 کلن وو او همداراز 9 کلن علی جان فردوسی مړه شول. پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې د الوتکې په اوکراین په اوریګن ایالت کې په داسې حال کې الوتنه کوله چې سخت لړه او غبار وو. ویل کېږي چې دغه افغان پیلوټان د پخواني افغان حکومت پر مهال د روزنې لپاره امریکا ته تللي وو. سپین مانی وای په پام کې لري چې د روان کال له پای ته رسیدو مخکې اوکراین ته د اضافي پوځي مرستې یو بله بسته وسپاري. د دې بستې دقیقه اندازه نه ده ښودل شوې، خو سپین مانی پرونو ویل چې په دې پیسې به کانګرس د نورو مرستو په برخه کې له ځان پرته اقدام وکړي. ولسمشر جو بایدن د کانګرس له غړو په تیره له جمهوری پالو وکیلانو غوښتي دي چې زړه نازړتوب یوې خواته کړي او هغه طرح تصویب کړي چې د سرحدي امنیت اسرائیل او اوکراین لپاره د څباندې سل میلیارد ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه پکې کړي. په دې بسته کې د اوکراین برخه یو شپېته میلیارد ډالر ده. او فنلند پرون د دسمبر په 13مه له متحده ایالاتونو سره د پوځي همکاریو د پراخولو موافقه لاسلیک کړه. دا سند یو ورځ وروسته له هغه لاسلیک شو چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ناتو په تلواله کې د غړیتوب په خاطر د هیواد ته خبرداری ورکړ. دا موافقه په روانه اپریل میاشت کې په ناتو کې د فنلند د شمولیت له اصولو سره سم د واشنگتن سره د هیواد د اړیکو پراختیا ته رسمیت ورکوي. دا خبرونه که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویب پاڼه کې مونډلې شي. د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر راپورته. پاکستانی چارواکو پرون یو ځل بیا په یو خلل له دې واده د افغان کډوالو د استلو د پریکړې دفاع وکړه. د مرکزی حکومت د اطلاعاتو وزیر وویل چې کډوال تل تر تله په پاکستان کې نشي اوسېدلی او سرپرست صدر اعظم ویلي دي چې پاکستان د کډوالو په قربتوب سره خپل امنیت په خطر کې نشي اچولی. دا څرګندونې پرون د دسمبر په 13مه د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت شوې دي. تفصیل احمد تکلاور.
د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د مرکزی حکومت د اطلاعاتو خپرونو او پارلماني چارو سرپرست وزیر مرتضی سولنګي پرون د دسمبر په 13مه نیټه چې د کډوالو نړیواله ورځ منځل کې دا وویل چې د افغانانو په ګډون بهرني وګړي تل تر تله له ویزې پرته په پاکستان کې نشي اوسېدلی. د اسلام آباد پوسټ ورځپاڼې د راپور له مخې ښاغلی سولنګي له هم نیوز خبری چینل سره په مرکه کې وویل اوسمهال شاوخوا 20,000 افغانان چې په تیرو 20 کلونو کې له امریکایي ځواکونو سره همکاري کوله په پاکستان کې دیره دي. ښاغلی سولنګي زیاته کړه چې یو شمیر هیوادونه د افغان کډوالو د ایستلو په خاطر پر پاکستان انتقادونه کوي، خو د نوموړي په وینا امریکا او متحدان یې تر اوسه په خپله نه دي توانېدلي چې دا 20,000 افغانان وباسي. په عین حال کې د پاکستان موقت صدر اعظم یو ځل بیا ټینګار کړی چې حکومت یې د ده په وینا د غیر قانوني کډوالو د کوربتوب په خاطر نشي کولی خپل امنیت په خطر کې واچوي. انوار الحق کاکړ لدې مخکې هم څو ځلې ویلي و چې افغان کډوال د پاکستان په ناامنیو کې لاس لري، خو هغه برتانوي ورځپاڼې ګاردین ته په یو مطلب کې چې د یک شنبه په شپه خپور شو ادعا کړي چې د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې لږ تر لږه 14 تنه افغانانو په پاکستان کې تروریستي حملې کړي او په هغو تروریستانو کې چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان د پوځ په عملیاتو کې وژل شوي دي. د ده په وینا 15 تنه یې افغانان وو. د کاکړ په لیکنه کې راغلی دي چې له افغان کډوالو څخه هغه جنایتکارې ډلې هم استفاده کوي چې په سیمه کې له فعالو تروریستي ډلو سره اړیکې لري. د پاکستان موقت صدر اعظم وایي چې په سلو کې 93 افغانان په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ډیری راستنیدونکي کډوال وایي له دې هېواده په زور ایستل شوي او حتی ځینې یې ادعا کوي چې پولیسو یې هر څه ترې اخیستي دي. 15 کلن محمد اکبر تازه د کندهار له لارې خپل هېواد ته راستون شوی دی.
هره ورځ به نیولو تنګولو بیا پیسې به راڅخه اخیستلې، پیسې به مو ورکولې، بیا به ایله کړو، بیا به دومره ورځ بیا به ټینګ کړو بازار کې. مالونه په لیلام لاړه، شی په لیلام لاړه، ټکټران مو مځکې وې، هغه شیان مو ټول پاتې شول په لیلام لاړه. د 10,00,000 روپیو شی مو په 2,00,000 لیلام شو، 15,00,000 باندې لیلام شو.
کاکړ د ګارډین د مطلب په دوام لیکلي که څه هم پاکستان د یو شمیر زیارکښو افغان کډوالو له کار څخه ګټه پورته کړې، خو د ده په وینا هلته د ډیرو کډوالو ورتګ ستونزه جوړه کړه. کاکړ د لیکنې په دوام زیاتوي چې ډیری کډوالو په تور بازار کې کار کوو، مالیه یې نه ورکوله او د قانوني کارګرانو ځای دوی نیولی و. ښاغلی کاکړ وایي چې د افغان کډوالو د ثبتولو لپاره د پاکستان د حکومت له هڅو سره سره یو شمیر کډوالو نه غوښتل چې ځانونه ثبت کړي. د افغان کډوالو د ناڅاپي ایستلو په خاطر یو شمیر دولتونو او د بشري حقونو ډلو د پاکستان پر حکومت سخت انتقادونه وکړل. اسلام آباد د تیر اکتوبر په دریمه شاوخوا ولس لکه افغانانو ته لیوی میاشتې لږ مهلت وټاکه چې له دې هېواده ووزي او د نومبر په لومړۍ نیټه یې د هغو د جبري ایستلو لړۍ پیل کړه چې تر اوسه روانه ده. د راپورونو له مخې په دې ترڅ کې تر اوسه څه کم 15 لکه کډوال په داسې حال کې افغانستان ته ستانه شوي دي چې د ژمي پیل ته یوازې 4 ورځې پاتې دي.
د احمد تکل په راپور کې مو واورېدل چې پاکستانی چارواکو پرون د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپلو څرګندونو کې یو ځل بیا له دغه هېواده د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې ننګه کړې ده. بل ورته د یو پاکستانی لوړپوړي چارواکي د څرګندونو وروسته چې پر کونړ سیند د بند جوړولې له پاکستان سره دښمني بللې وه، د طالبانو حکومت د انرژۍ او اوبو وزارت ویان متي الله عابد وایي چې دوی پر کونړ سیند ګمبیري دښتې سره د یو بند د سروې او ډیزاین چارې بشپړې کړې دي. نوموړی که څه هم د پاکستاني لوري په څرګندونو تبصره ونه کړه، خو وی ویل چې د بودیجې له موندلو وروسته به د بند رغولو چارې هم پیل کړي. تر دې وړاندې د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اڅکزي ادعا کړې وه چې افغان طالبان له یو هندي شرکت سره په خبره بوخت دي چې د کونړ پر سیند بند جوړ کړي. نوموړي ګواښ کړی و چې که دا کار د پاکستان د ګډون پرته ترسره شي د کړکیچ او شخړو لامل بشي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د انرژۍ او اوبو وزارت وایي پر کونړ سیند له ګمبیري دښتې سره د یو بند د سروې او ډیزاین چارې بشپړې کړې دي. د دې وزارت ویان متي الله عابد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بودیجې له موندلو وروسته به د بند رغولو چارې هم پیل کړي.
د ګمبیري بند پروژې سروې او ډیزاین بشپړ شوی دی، چارې به د بودیجې په شتون کې پیل شي.
د انرژۍ او اوبو وزارت ویان د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو د وزیر جان اڅکزي په وروستیو څرګندونو تبصره ونه کړه، خو تر دې مخکې د دې وزارت سر پرست عبداللطیف منصور له یو خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې دوی په خپل هیواد کې د بندونو د جوړولو په خاطر د چا اجازه ته اړتیا نه لري. جان اڅکزي د یکشنبه په ورځ ادعا کړې وه چې طالبان د کونړ پر سیند د بند جوړولو پلان لري او په دې اړه یې له یو هندي شرکت سره خبرې هم کړې دي. نوموړي پر خپله ایکس پاڼه دا پریکړه یو اړخیز او له پاکستان سره د دښمنۍ په معنا بللې وه او ګواښ کړی و چې که دا کار د پاکستان له ګډونه پرته وشي د کړکیچ او شخړو د ډیرېدو لامل به شي. جان اڅکزي زیاته کړې د بند د جوړېدو په صورت که د پاکستان لور ته پتلونکو اوبو هم د پام وړ اغیز کولای شي. خو د اوبو د مدیریت یو پو نجیب الله صدید بیا د دې پاکستانی چارواکي خبرې ردوي، وایي په کونړ کې له ګمبیري دښتې سره جوړېدونکی بند به پاکستان ته پتلونکو اوبو ډېر اغیز ونه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د پاکستانی چارواکي خبرې له مبالغې ډکې دي. اول دا خو یو ډېر وړوکی بند دی چې پر سیند جوړېږي او اوبه نه ذخیره کوي، یوازې د برېښنا د تولید لپاره له اوبو استفاده کوي. 50-60 میگاواټه برېښنا به تولیدوي او په کمبیری ډاک کې یوې برخې ځمکې ته اوبه ورکوي.
ښاغلی صدید هم داشان وایي چې پاکستان د کابل د سندیز حوزې له اوبو څخه 70% ګټه اخلي چې له افغانستان څخه پاکستان ته ډېره ګټه رسېږي. خو د نوموړي په خبره که افغانستان په ټولو هغو سیندونو چې پاکستان ته بهېږي د برېښنا بندونه هم جوړ کړي، د نړیوال بانک د سروې له مخې یوازې له 3-10% پاکستان ته د تلونکو اوبو اندازه کمولی شي چې دا ډېرې اوبه نه دي. د اوبو د مدیریت یو بل پوه نجیب آقا فهیم بیا وایي د بندونو په څېر د لویو او اساسي پروژو عملي کول تخصصي پوهې، وسایلو او مالي امکاناتو ته اړتیا لري چې طالبان یې اوس نه لري. خو نوموړی زیاتوي چې پاکستاني لوري تر دې مخکې د افغانستان د اوبو په مسیر کې ګڼ بندونه جوړ کړي چې له افغانستان سره یې هیڅ مشوره نه ده پرې کړې.
پاکستان په تیرو کلونو کې په دې سندیزي حوزې ډېرې پروژې طرح او تطبیق کړي دي چې په هېڅ شوي کې هم له افغانستان سره مشوره نه ده کړې او اجازه یې نه ده اخیستې. دوی هم دا حق نه لري چې له افغانستان څخه وغواړي چې د یوې بنسټیزې پروژې په خاطر له دوی اجازه واخلي.
د یادونې ده چې د روان کال په لړم میاشت کې پر کونړ سیند د بند جوړولو په خاطر یو آنلاین کمپاین هم پیل شوی و چې د نورو افغانانو تر څنګ د طالبانو ځینو پلویانو هم پکې برخه اخیستې وه. د کونړ سیند چې 450 کیلومتره اوږدوالی لري، په کونړ کې د اوبو د ځینو وړو سرچینو تر څنګ د چترال سیند هم ورته رابهېږي. دا سیند چې له کونړ او ننګرهار څخه تیریږي د جلال آباد په ثمرخیلو کې د کابل له سیند سره یو ځای کیږي او بیرته د پاکستان لور ته بهېږي. که څه هم د سردار محمد داود خان له جمهوریت را په دې خوا ګڼو حکومتونو پر کونړ سیند د بند جوړولو ژمنې کړي، خو لا تر اوسه دا ژمنې نه دي عملي شوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په داسې حال کې چې ایران په تیرو 2 کلونو کې د هلمند سیند په اوبو کې د خپل اوبو خوار پر سر له کابل سره پرله پسې لانجې وکړې، راپورونه وایي چې د هېواد په بندونو کې د اوبو کچه په بیساری ډول لګه شوې ده. د ازادۍ راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا د راپور له مخې د برېښنا د تولید لپاره نامتوازن اقدامات د اوبو په زیرمو کې د کموالي مهم لاملونه دي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
رسمی ارقام ښیي چې د ایران په بندونو کې د اوبو په زیرمو کې د پاموړ کموالی راغلی. د ازادۍ راډیو د ایران څانګې راډیو فردا پرون د اسنا دولتي خبري آژانس له قوله راپور ورکړ چې د ایران له بندونو څخه د کار اخیستو اړوند ارقام ښیي چې په دې بندونو کې د اوبو د زیرمو کچه 40% کمه شوې ده. په راپور کې د دولتي ارقامو په حواله راغلي چې د رواني لیندۍ میاشتې تر 28 نیټې پورې د دې بندونو ورخونو ته د رسېدلو اوبو په کچه کې د تیر کال د همدې مودې پرتله 10% زیاتوالی راغلی، خو د اوبو د وتلو کچه 22% زیاته شوې. نو ځکه د اوبو د بندونو زیرمې 1 میلیارد متر مکعب کمښت ښیي. ایرانی چارواکو نه دی ویلي چې دولت ولې له بندونو څخه د اوبو په وتلو کې د 22% زیاتوالي اجازه ورکړي، خو د دې هیواد د انرژي او برېښنا د تولید د وزارت جزئیات ښیي چې حکومت د تیر کال په دوبي کې د برېښنا د کمښت یوه برخه تشه د اوبو له بندونو د خورا ډېرې او نامتوازنې برېښنا د تولید له لارې ډکه کړه. د ایران د انرژي د وزارت په ورسي راپور کې راغلي چې د روان کال په تیرو 8 میاشتو کې د اوبو له بندونو څخه د برېښنا په تولید کې د تیر کال د همدې مودې پرتله 50% زیاتوالی راغلی. د اوبو له بندونو د برېښنا په تولید کې د زیاتوالي راپور داسې مهال ورکول کېږي چې د بندونو ورخونو ته د اوبو د رسېدو کچه د تیر کال پرتله یوازې 10% زیاته شوې ده. د راډیو فردا راپور زیاتوي چې د ایران حکومت د دوبی په موسم کې د برېښنا د پرچاویو د ستونزې د حل لپاره د اوبو بندونه تش کړي او په نتیجه کې په دې هیواد کې د اوبو بحران نور هم ژور شوی دی. د ایران د انرژي د وزارت میاشتنی راپور ښیي چې که څه هم حکومت د کال په پیل کې د 6000 میگاواټه برېښنا د تولید ژمنه کړې وه، خو په تیرو 8 میاشتو کې د دې پلان یوازې 15% تطبیق شوه او پاتې ټوله په هغو فابریکو کې تولید شوه چې د ډیر لږ تولید ظرفیت لري او د ګاز او تیلو په حرارت کار کوي.
اوریدونکو د دې پروګرام خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی تاندې څانګې او ورپسې درسي ساعت له یاده ما باسي.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تان څنګه درنو اوریدونکو سلام. هله دا چې ټول بروغ او جوړ وای. د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت او دا چې نن سبا د افغان ځوانانو لپاره کډوالي یو مهمه موضوع ده، همدې مسلې ته تم کیګو. په دې خبرونه کې په قاچاقي لارو د تللیو ځوانانو خبرې ووري.
قاچاق لارې خو بیخي سخت دي، آسان خو نه ده
یاره. یو مړی روزي دي خو په کور کې دي.
ورپسې له ډاکټر شفیق الله سحر او ښاغلي زلمی حلیمی سره د ځوانانو د کډوالۍ په عواملو غږېدل یو.
نو وخت کې انسان په دومره انفرادي شکل له ممانعتونو له محدودیتونو سره مخ وي، څه بل ته ځوان زړه کې سی په وطن کې پاتې شي.
په ټول کور کې یو پلار یو زوی لري، هغه په دې لار باندې د لاسه ورکي، نو بیا هغه ټول ژوند کورنۍ لمنځه.
افغان ځوانان مخکې هم په قاچاقي لارو اروپا ته تلل، خو په 2020 کال کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د دې سفرونو کچه نور هم لوړه شوه او هر ورځ په سلګونو ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي. د دې قاچاقي سفرونو تابع قاچاقبران کوي چې په بدل کې ډېرې پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتي کولای شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري. خو په دې لارو تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وایي تر پخوا اوس وضعیت ډېر سخت شوی او د بېلابېلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له حقوق کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصب له کوزای چې اروپا ته قاچاق سفر کړی وایي ډېرې سختې تیرې کړې دي.
قاچاق لارې خو بیخي سختې دي، اسانه خو نه ده، هر څوک چې وایي اسانه ده یعنی اسانی نه لري لاره، ځکه وهل پکې شته، وژل پکې شته، اوشتل پکې شته، اولګه پکې شته، تونده پکې شته، هر څه پکې شته. اوس مشکلات ډېر دي، بیخي سخت وي، یعنی داسې څوک نشته چې وسره واوړي ایران نه دیجې پورې، بیخي سخت ده، ځکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان پراته دي بیچارهګان په خفګاګانو کې اچولي، به سر په سر یې سملی والا. خپل داسې مشکلاتو سره مخ شوی یم، چې زه په دغه لارو کې راتلم تقریبا ما درې شپې درې ورځې، یعنی هېڅ شی مې نه دي خوړلي، نه اوبه نه ډوډۍ، بس همداسې په لوګه ور روانو، بوټونه شکېدلي وو، کالي نه وو، بس را روان شوي.
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه وژل شوي هم دي، چې حتی جسدونه یې تر کورونو نه دي رسېدلي. احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي.
نو داسې حالات ما په خپلو سترګو ولید. خلک خو به یو وخت کې موږ ته قصې کولې چې ولا مړي دي او فلان د فلان، یعنې دا ما په خپلو سترګو ولیدل. کله چې زه کوم مشکل باندې راغلم، هغه څلور کاله مخکې قصه ده، نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه ولا راجا لاره چې هغه لږ اسانه ده، نو زه په مشکل لاره باندې راغلم، ځکه چې هغه هېڅ د پیادروي لاره نه لري. نو کله چې موږ اخیر صحنې ته ورسېدو، دغلته موږ نه یوه د غره نه ولیدو، هغه هم ځای په ځای مال تیږې پکې خوستل ترې راغلو. همالته ملګري مور سره ول عکسونه ترې واخیستل، فامیر ته ورته ولېږل، ورته وویل چې همالته خښ کړي، ځکه لېږلو هېڅ لاره نه وه او نه داسې څوک ول چې ورته پېرته تاو شي. تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې، یو میاشت مخکې داسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو، مړ شو. تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله، همداسې لاړو هلته یې خښ کړو. ډېرې سختۍ موږ همداسې تېرې کړې، په کوئی مشکل کې، ریګ روان کې، په بلوچستان کې، داسې د ټولو لارو کې، یعنې داسې مشکلات موږ لیدلي دي چې هېڅ د بیانولو وړ نه دي.
احسان الله له نورو ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نه ښه کوي، ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تېرېږي ډېر سخت چلند کوي او د بیرته ستنولو تر څنګ هر څه ترې نه اخلي.
یاره یو مړی روزي دي خو په کور کې دي، موږ خو اوس بیرته لار نه لرو، ځکه چې دومره لاره مو وهلې ده. هغه مشکلات چې رایادېږي بیرته تګ مې افغانستان ته نه کېږي، او اوس حالات خو بیخي دا اوس موږ تاسو خپله وینو د یونان په بارډرو کې یو رقم سختي راخیستې، حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واصلې لوسی ورلېږلې دي بیرته ترکیې ته، چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدله، موږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو. نو ډېره سختۍ ده په هغې لارو کې، وهل شته، ټکول شته، مرګ شته، نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي.
د محمود په نوم یو بل افغان ځوان چې اروپا ته په قاچاقي سفر کې له ډېرو ستونزو سره مخ شوی، نورو ځوانانو ته یې پیغام دا دی چې که غواړي بهر ته لاړ شي، د قاچاقي سفرونو پر ځای دې په قانوني ډول کاري او تحصیلي ویزې پیدا کړي او لاړ دي شي.
به حرف من باشه یا به نظر من باشه،
که زما خبره او نظر څوک اوري، نو ورته وایم چې نه دي راځي، ځکه قاچاقي لاره په درد نه خوري، هماغه خپل وطن ښه دی. منم چې د وطن وضعیت خراب وو او د طالبانو په راتګ سره نور هم خراب شوی، خو همالته په خپل وطن کې دی وي. هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډېره ښه ده، له دې چې د قاچاقبر لاس ته ولویږي، پیسې یې وخوړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا ووهل شي. دا دروغ دی چې وایي کډوال نه وهل کېږي او ښه چلند ورسره کېږي. زه خپله چې له شپږ کلن زوی سره مې وم، دا دریو هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شویم. ټول ثبوتونه یې لرم چې د زوی مخ ته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل. زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده، خو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي ډېره ښه ده، تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي، اخر هم خپل مقصد ته ونه رسېږي. چې ورسېږي هم یا یې لاس او پښه ماتوي یا عصبي تکلیف ورته پیدا شوی وي. شرایط ډېر سخت شوي دي، زموږ په خبرو تر هغو څوک باور نه کوي چې خپل یې په سترګو ونه ویني.
خیلی شرایط سخته، تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمی کنم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلیرویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
دا چې په وروستیو کې د څو مهمو او ښکاره عواملو ترڅنګ نور کوم مسایل لامل شوي چې ځوانان یوازې له وطن څخه د وتلو په اړه سوچ وکړي او حتی غیر قانوني سفرونو ته زړه ښه کړي، د دې سفرونو پایلې څه کیدلی شي، او ځوانان که د قانوني سفر په شرایطو برابر نه وي څنګه د ځان لپاره یوه ښه پرېکړه کولی شي؟ په همدې اړه مو له لیکوال زلمی حلیمي او مدني فعال ډاکتر شفیق الله سحر سره خبرې کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. تاسې دواړو ډاکټر صاحب شفیق الله سحر او ښاغلي زلمی حلیمي ته ښه راغلاست وایو. دا چې د ډسمبر 13 د کډوالۍ نړیواله ورځ ده او د افغان ځوانانو د ژوند یوه مهمه مسله اوس کډوالۍ ده، په دې وغږېږو چې کوم عوامل سبب شوي دي. پیل به یې له ډاکټر صاحب سحر څخه وکړو. ډاکټر صاحب، څو ښکاره عوامل خو یې ممکن بېکاري وي، بېوزلي وي، یا مثال پخوا جګړه هم یادېدله، خو ستاسې په نظر په اوس وخت کې کوم نور مسایل ورزیات شوي دي دې ته چې د ځوانانو کډوالۍ نسبت پخوا ته ډېره سوې ده؟
ډېره مننه قدرمن هیواد صاحب. یو خو هغه عوامل دي چې په لویه کې واضح دي چې په افغانستان کې ځوانان راتلونکي ته یا د خپل سرنوشت هغه بقات اندېښمن دي. که دلته په هیواد کې پاتې سي نو په آینده کې به د ده هغه د زده کړو بهیر بشپړ سي، پاتې به سي، او که بشپړ سي نو څه ارزښت به ولري. ولې ځینې عوامل چې په وروستیو کې ښکاره دي، مثلا دغه نوی نظام چې راغی په پکتیکا کې، یو ځوان غوښتل چې پټکی په سر کې د خپل شوق مطابق لباس عیار کې وایغوندي، خو طالبانو په هغه سړي د پټکي یا د لونګۍ د پسرولو بندیز هم لګولی وو. نو هغه سړی بیا مجبوریږي بیا له یو مشر قمندان نه د پټکي د په سر کېدو امر اخلي او بیا هغه راځي په کلي کې پټکی په سرې. چې هغه مکتوب تر ډېره په مطبوعاتو کې هم لاس په لاس کېده، شاید تاسې هم چېرته لیدلی وي. نو تر دې حده پورې سي له یو چا نه د مالکیت احساس اخیستل کېږي، د خپل ځان د مالکیت احساس، هغه احساس خو چې د وطن د وطن دوستۍ ده یا د وطن د مالکیت احساس، دا خو تقریبا بېله خبره ده. نو وخت کې چې انسان په دومره انفرادي شکل له ممانعتونو له محدودیتونو سره مخ وي او ناامیدي ایجادېږي، څه به هلته ځوان حوصله ولري او څه به هلته ځوان زړه ښه کېسي په وطن کې پاتې شي؟
مننه سحر صاحب. حلیمي صاحب، ډاکټر صاحب شفیق الله سحر ځینو عواملو ته اشاره وکړله چې هغه د ځینو فردي ازادیو محدودېدل دي په دې وروستیو کې چې لامل شوي د ځوانانو د کډوالۍ څپه لا پسې ډېره شي. تاسې څه ورزیاتول غواړئ؟ یعنی په دغو عواملو کې فکر کوئ ځینې نور داسې لویه واړه عوامل هم شته دي چې هغه لامل شوي دي چې ځوانان نور په وطن کې خپل راتلونکی ونه ګوري او یوازې په دې سوچ وکړي چې څنګه له وطن څخه وتلی شي؟
سلامونه جناب هیواد صاحب تاسو او جناب سحر صاحب ته. دا تر ټولو لوی بدبختي ده چې د بده مرغ افغان نوی نسل ورسره مخ دی. په ټوله کې مهمه دا ده چې انساني کرامت ته ارزښت نشته په ښوونځیو کې، په علمي مراکزو کې. هغه امیدونه او هیلې چې باید یو ځوان یې ولري او راتلونکي ته، هغه ټول له منځه تللی دي، وژل شوي دي. نو دا ټول هغه عوامل دي چې بالاخره افغان ځوان نسل دې ته اړ باسي چې هغه وطن پرېږدي او له وطن څخه لیرې شي. او بیا د وطن څخه د باندې هم موږ ډېر مشکلات لرو، په ډېرو ستونزو کې یو.
سحر صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه، ځینو عوامل ته مو اشاره وکړله چې مثال د ځینو فردي ازادیو محدودېدل دي، که مشخص په همدې موضوع وغږېږو، نو ستاسو په نظر دغه د فردي ازادیو محدودېدلو اغیز څنګه ارزوي؟ یعنی فکر کوي چې دا یو مهمه مسله ده چې کډوالۍ ډیره کړي؟
په یو ټولنه کې د یو انسان د اوسېدو لپاره دوه شیان ډیر زیات ضرور او اړین دي، چې یو له لوږې نه نجات ته او دوم ویره د لویرې نه نجات ته. کله چې په یو ټولنه کې یو انسان له خوف سره مخ وي، له ویرې سره مخ وي، او بیا د خوف تر څنګ له لوږې سره مخ وي، نو په هغه ټولنه کې انسانان خپل راتلونکي نه ویني. نو ورو په ورو د ناامیدۍ خوا ته میلان کوي او بالاخره مجبوریږي. هغه پښتانه ټپه کوي، وایي څوک پر ازاله ملک نه ځي، یا ډېر غریب سي، یا د یار لغم مري ازینه، یار شاید وطن وي، یا هغه خپل میهن وي، یا هغه خپل ارزښتونه وي. نو فردي ازادي خو یو ډېر مهم بحث ده. فردی ازادي دا معنا سي دي ځوان ارزښت په ټولنه کې. بل مسله هیواد صاحب، دغه د لیډرشپ مسله، د اجتماعي لیډرشپ یا د سیاسي لیډرشپ مسله ده. سیالته سيد اوس دا به ومنو په هیواد کې بحران ده، مشکل دي، مسائل دي، ستونزې دي. ټول هیوادونه دغسې په تاریخ کې له مسایلو له ستونزو نه عبور کړی ده، تیر سوي دي او بیا بالاخره تمدن او پرمختګ ته لاره پرانیستې ده. ولې په هغه هیواد کې د ځوانانو لپاره د لیډرشپ هغه سټیج موجود و، یا انګیزې او د تشویق او د هڅونې هغه سټیج موجود و، نو دلته هغه د لیډرشپ مسله، د لیډرشپ خلا موجوده ده چې ځوانانو ته بالاخره په دغه سخت او ناوریني حالت کې یو روحیه ورکي، یو زړه ورکي، یو جرأت ورکي. خو که غږ وکړي او انتقاد وکړي په هغه هغه ورځ بیا ځوان نه وي، په هغه ورځ بیا ځوان ترټل کېږي. باور وکړي واتساپ په کمنټونو باندې خلک، د فیسبوک په لایکونو باندې خلک په ورځ ورځو هلته بندیان دي، په ورځ ورځو هلته دا زه انسان چې در سره مخامخ غږیږم، زه په یو پوسټ او په یو دغه چې یو څو وخت مخکې په رسنیو کې په نجونو باندې تور پورې سوی و، د افغانستان په مکاتبو کې نه پوهېږم مخدره توکي استفاده کېدل، د هغه شخص پاک له ما یو پوسټ کړی و چې دا ښه نه دي ویلي، زه نیول سوی یم، زه ټارچر سوی یم، زه بندي سوی یم، زه ازیت سوی یم. دا زه خپل ژوندی مثال وایم او د خپل ځان خبره کوم. نو یو ځوان چې په وطن کې حد یا کل یو کوچنۍ مسله نسی نقدولی او د خپل حق خبره نسی کولی، نو هغلته به ځوان څه خپل راتلونکی ویني؟ ځوان به څه هلته دغسي؟
البته حلیمی صاحب تر دې دمه ډېر په موجوده وضعیت خبرې وشوې چې لامل شوی د ځوانانو کډوالي ډېره کړي. خو که تاسو وګورئ ځینې ټولنیز اړخونه هم دا مسله لري. مثال اوس هر کور مثال هڅه کوي چې یو ځوانې په بهر کې وي، حتی کله چې یو ځوانې اسناد اخلي خیراتونه کېږي په کلیو کې، ډېر واړه واړه تنکي تنکي زلمیان لیږل کېږي، مثال پیسې ورته پور کېږي خو په دې سختو لارو لیږل کېږي. فکر نه کوي چې دغه یوه سیالي غوندې هم جوړه شوې او د خپل ځوانان دغو سختیو ته ورکوي، دغو سختو لارو ته چا ته مرګ پکې شته ده هغو ته یې ورکوي، خو چې صرف دوی مثال ځینې اروپایي امریکایي هیوادونو ته ورسیږي چې بیا بیرته دوی ته پیسې راولیږي. دا لامل یې څومره مهم دی.
هیواد صاحب زه نه پوهېږم د ښه مرګ وایم که له بده مرګ وایم، چې له ښه مرګ وایم چې ښه ده راسي او دلته کار وکړي، بیا کورنۍ سره مرسته وکړي، چې دا د لوږې کچه له منځه ولاړ شي یا حداقل راټیټه شي، خو دا ښه خبره ده. او که له بده مرګ وایم بیا دوی په هغه سې مرګونو لارو باندې راځي چې هغه اصلا د دې وړ نه ده چې انسان ور به هغه لارې تجربه شي. نو په ټوله کې دا یو بدبختي ده باید ووایم، چې باور کوي د اکثر ځوانان ما ته مسجونه کوي، ډېر نورو ملګرو ته مسجونه کوي چې موږ څنګه وکولای شو چې ولاړ شو. لکه تاسو چې وویل هلته یو سیالي غوندې دغه شی اوس ګرځېدلی ده چې د پلانکي زوی بهر کې ده او زما زوی باید ولاړ شي، او بیا له بده مرغه هغه مرګونې لارې تجربه کېږي چې هغه د خپل سر په بدل کې هغه لارې دوی تجربه کوي. په دې کې بیا ډېره کمه فیصدي دوی بریالي کېږي او ډېر نور بیا هغه بیچارهګان خپل ژوند د لاسه ورکوي. نو دا په ټوله کې که په دې باندې خبر وکړو دا یوه ډېره غټه بدبختي ده.
که مثال دغه ځوانان چې په دغو مرګونو لارو ځي، ممکن دوی ته قانوني لارې هم پیدا شي. مثال دوی په هغو شرایطو ځان برابر کړي چې ځینو هیوادونو ته لاړ شي، لکه سکالرشپونه دي د زده کړو لپاره لاړ شي یا د کارونو دپاره. ولې په افغانستان کې ځوانان دغه هڅه نه کوي چې مثال یو هیواد ته په قانوني لاره لاړ شي له دې چې غیر قانوني لارې غوره کوي؟ غواړو دا پوښتنه له سهار صاحب څخه وکړو.
په دې کې هېڅ شک نشته هیواد صاحب، په دې کې هېڅ شک نشته. دا اوس هم زه په تماس کې یم تقریبا څلور ورځې وړاندې د ایټالیا هیواد دولتي پوهنتونونو کې د ماسټرۍ او د لیسانس لپاره د افغانستان ځوانان دا ورسېدل راغلل، خو د هغوی تعداد ډېر کم ده. نور هیوادونه هم شته چې مثلا دغه رقم فرصتونه لري. ولې په دغو فرصتونو کې هغه څوک کولی سي چې حد اقل په لیسې لوستي یا د اقل پوهنتون لوستي او غواړي چې د لیسانس او د ماسټرۍ لپاره راسي، نو په دې کې شک نشته چې که یو څوک کوشش وکړي، لکه د تاسو یادونه ورته وکړه د ایلیټس او ټافل پروګرامونه، حتی په ځینو پوهنتونونو کې په ځینو بورسیو کې ایلیټس او ټافل ته هم نه کتل کېږي. په یو عادي شکل سه یو څوک کولای شي چې په انګلیسي باندې کم تسلط هم ولري، نو دوی کولای شي چې بیلابیلو سکالرشپونو او بورسیو ته سبتنام وکړي او بالاخره راسي. یعنی له دې نه صرف نظر نشي کېدلی، بالکل دا موجود دي. ولې دلته بل خواته دغه د هیواد ځوانانو تعداد بیخي زیات ته په لویه کچه خلک تقاضا لري سي هیواد پرېږدي او بهر ته ولاړ سي او بهر ته ځان وباسي.
یو علت هم کېدای شي چې دوی غواړي ژر لاړ سي، یعنی دوی یو کال یا دو کال یا درې کال صبر نه کوي چې په غو معیارونو او شرایطو ځان برابر کړي؟
کاملا همداسې دی.
حلیمی صاحب، تر کله به ځوانان دغه سوچ او فکر په ذهن کې پالي چې دوی یوازې د کډوالۍ په اړه فکر وکړي، په دې فکر ونه کړي چې وطن کې خپل ژوند او راتلونکی جوړولی شي؟
تر څو چې ځوانانو ته بېرته امیدونه ورکول شي، تر څو ځوانانو ته بېرته داسې یو سیستم رامنځته شي چې هلته یو ځوان خپل ځان په اداره کې وګوري، خپل ځان په هغه وطن کې ډاډمن احساس کړي، فکر ونه کړي چې څوک زما ارزښتونو ته تاوان رسوي، فکر ونه کړي چې څوک زما انساني کرامت ته زیان رسوي، تر څو چې دا زمینه مساعده نه شي چې بېرته ځوان نسل ته، نوي نسل ته په ارزښت زموږ حکومتونه، زموږ ولسونه او په ټوله کې زموږ مسؤولې ادارې دې ته توجه ونه کړي، زه فکر کوم موږ به د نور بد حالت سره هم مخ شو. دا اوس له بده مرغه زه دلته ګورم جرمني ته د یولسو کالو هلک، د پنځلسو کالو، د شپاړسو کالو ځوانان راغلي. یعنی دا کوچني ماشومان دا لارې تجربه کوي، بیا چې دلته راسي د هغوی بیچارهګان په میاشتو میاشتو مریضانی چې یا واورې د دوی پښې وهلي، یا مثلا د دوی هغه دایمي مریضانی ورپیدا شوي. دغسې یو مشکلات دي، ولې موږ هیله لرو چې په وطن کې داسې یو زمینه مساعده سي چې بېرته ځوانان وکولای سي خپل راتلونکی او خپل هیلې هلته وویني او دغه شی د مهاجرت کچه راټیټه سي.
ډېره مننه. دا بحث به راټول کو. سحر صاحب، غوښتل مو له تاسو د واورو په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې تاسو مخکې ستونزو ته اشاره وکړه، د کډوالۍ عوامل مهم یاد کړل، خو بیا هم دغه ځوانان څنګه کوی شي مثال په وطن کې پاتې سي، ژوند وکړي، خپل ژوند جوړ کړي، له دې چې دوی مثال په سختو او مرګونو او قاچاقي لارو سفر غوره کوي؟ تاسې دوی ته څه ویل لرئ، څه ویل ورته غواړئ؟
که دا هیواد مکمل جوړ وای، په دا هیواد کې ستونزې نه وای، بیا هم اړتیا وسی ځوانان سفر وکړي او زده کړې وکړي، کار وکړي، نړۍ وویني، له نړۍ سره آشنا شي او د نړۍ مختلف او بیلابیل ماحولونو محیطونه تجربه کړي. دا د انسان ضرورت او تقاضا ده، باید داسې وکړي، ستونزه نشته په دې کې. اما که چیرته یو څوک په دې ښه پوهیږي چې په ایران کې او د ایران نه بیا په بلغار کې سي ځوانان هلته په ورځو ورځو په واورو کې پراته وي او سرنوشت یې معلوم نه وي، او یا په سمندرونو کې موږ تاسې هره ورځ وینو چې جسدونه یې ورک وي او د ځینو له اوس هم ورک دي او ورکیږي، نو زه خو بیا دا وایم چې هغه څه سي ته لري هغه ژوند ده، حد اقل ژوندی خو یې، حد اقل دغه حالت خو موږ هم په دې پوهیږو، دوی هم په دې پوهیږي او موږ تاسې ټول په دې پوهیږو چې دا حالت خو په دې شکل نه پاتې کیږي. یو ورځ نیو ورځ خو حتما یو تغییر راځي، یو امید راځي، یو هیله مندي ایجادېږي. له دغسې ابدي تکلیف او ابدي رنځ نه سي ته بالاخره بیا د ټولنې د اوږو بار ګرځې، د خپلې کورنۍ د اوږو بار ګرځې، نو دغه له بد نه خو بدتر حالت ته بیا نو ظلم مخه کوه.
حلیمي صاحب، غواړو په دې اړه ستاسو خبرې هم واورو چې ځوانان که کډوالي هم کوي چې په سمه طریقه لاړ شي، او که نه کېږي نو دوی بیا څه باید وکړي؟
زه د سحر صاحب له خبرو سره موافق یم. هغه ځوانان چې پوهیږي زمینه ورته مساعده په اصولي لارو باندې، په قانوني لارو باندې، په تحصیلي ویزو باندې، په ځینې ځوانان کولای سي په تجارتي ویزو باندې دوی کولای سي راسي. اما زه د دې په اړه دوی ته هیڅ مشوره نور کوم، من هیڅ یو ځوان چې دوی قاچاقي لارې تجربه کړي، دوی مرګونې لارې تجربه کړي، ځکه په هغه لارو باندې ډېرې سختې بدې ورځې د هغه ځوانان ویني. ته باور وکړه، هیواد صاحب، د ځینو ځوانانو سره دلته ما کتلی دي چې هغوی دلته په میاشت په کال باندې دی بیخي د کور څخه هم نه شي وتی، یا د پښې خوږیږي یا د ملا خوږیږي. نو زما پیغام هغه ځوانانو ته دا ده که دوی کولای سي د تحصیل لپاره د هیواد څخه ووځي، که دوی کولای سي په نورو علمي سیمینارونو یا علمي اصولي لارو څخه ووځي، دا ښه خبره ده، ولاړ سي دنیا وګوري، تحصیل وکړي. اما زه د دې ټولو شانو سره مخالف یم چې دوی قاچاقي لارې تجربه کړي، د کورنیو، د دوستانو، د خپلوانو څخه جلا سي. نو دا ډېره خطرناکه لاره ده، په هیڅ صورت دوی ته باید څوک مشوره ورنکړي. او بل زه د دوی د کورنۍ څخه هیله کوم، د پلارو او د دوی د مشرانو ورونو څخه، چې هغوی خپلو اولادونو خپلو ورونو ته اجازه ورنکړي چې دوی په غیر قانوني لار خارج ته ولاړ شي، ځکه دا ډېره خطرناکه لار ده، مرګونې لاره ده. په دې لاره باندې ټول خلک خپل ژوند د لاسه ورکوي. بیا افغانان ډېر غریب خلک دي، بیچاره خلک دي، په ټول کور کې یو پلار یو زوی لري، هغه هم په دې لاره باندې د لاسه ورکوي، نو بیا د هغه ټول ژوند کورنۍ له منځه ځي. زما هیله له ځوانانو دا ده که کولی شي په اصولي لارو باندې زمینه ورته مساعده یي خوښه تر شامه، که نه شي کولی نو بیا دوی کولی شي خپل همت وکړي په وطن کې د یو څه کارو یا د یو بل ژوند کولو لپاره زمینه مساعده.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونی د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلام، درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده او دوم، اتم او نهم ټولګیو بیولوژي درس واردی. د نننۍ خپرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ راډیو خپرېږي. درسی ساعت دوم ټولګي له بیولوژي پیلو. نن دوم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه لولو. په دې برخه کې ښوونکي راته د انساني او نباتي نسجونو ترمنځ توپیر بیانوي او دا به واورو چې نسجونه له څه جوړ دي او نسج د یو ژوندي موجود د فعالیت کومو برخو کې ونډه لري.
موضوع نسجونه. د نباتي او حیواني نسجونو مختلف شکلونه موجود دي. ټول ژوندي موجودات لیوی یا څو حجرو څخه جوړ شوی دی. د ورته حجرو یو مجموعه چې د یوې خاص دندې ترسره کولو لپاره سره همکاري کوي د نسج په نوم یادیږي. هر نسج له داسې حجرو څخه جوړ شوی دی چې خاص جسامت او شکل لري. انساج پر دوه برخو یعنی حیواني او نباتي انساجو ویشل کیږي. لومړی نباتي نسجونه. لکه څرنګه چې له نامه څخه یې معلومیږي، دغه نسجونه د نباتاتو په جوړښت کې اساسي رول لري. دغه نسجونه د موقعیت او دندې له پلوه په مختلفو برخو ویشل کیږي، لکه بشروي نسجونه، اساسي نسجونه او وعایي یا انتقالي نسجونه. لومړی بشروي نسجونه. دغه ساتونکي نسجونه د نباتي اعضاو لکه فانو او ساکو په باندنۍ ساته ځای لري چې له خارجي بدو یا ناسمو عواملو او ګواښونو څخه د هغوی ساتنه وکړي. دوهم اساسي نسجونه. دغه نسجونه عبارت دي له پارانشیما. د پارانشیما نسجونه د نباتاتو په داخلي اعضاو کې پیدا کیږي او د نباتاتو له اصلي او فعالو نسجونو څخه شمیرل کیږي. هغه حجرې چې د پارانشیما نسجونه جوړوي ساده او نازک سلولوزي دیوال لري. پارانشیمایي نسجونه د نبات په ټولو برخو کې پیدا کیږي. کولانشیما. د دې نسجونو حجرې د پارانشیما د حجرو په شان دي، خو حجروي دیوال یې پیړ یا غورس دی چې د نبات وده کوونکي او ځواني برخې ځواکمنې کوي او هغوی ته د تاوېدو او کږېدو وړتیا ورکوي.
په درس کې مو واورېدل چې د وخت په تیریدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه له کاره لویږي او مري. دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فعاله کېدو سره نسج هم له منځه ځي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
دا تم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د ځمکې په مخ د موجوداتو په باب د درس په دوام مو تیر درسي ساعت کې د نباتاتو عالم ولوست. نن د حیواناتو عالم لولو. نن به ښوونکی راته د حیواناتو د عالم په برخه کې له حجروي لحاظه د حیواناتو او نباتاتو ترمنځ توپیرونه بیان کړي.
موضوع د حیواناتو عالم. د حیواناتو عالم کینګډم انیملز. د حیواناتو په عالم کې څو حجروي ژوندۍ موجودات شامل دي. حجروي دیوال نه لري، حال دا چې د نباتاتو په عالم کې حجروي دیوال وجود درلودي. حیوانات کولی شي چې له یوه ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي. نباتات نشي کولی چې له یوه ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي. د خپل حرکت لپاره له وزرونو څخه د الوتلو لپاره استفاده کوي او ځینې یې په پښو حرکت کوي. مشخص حسي غړي لري او کولی شي چې د چاپیریال له ټولو برخو څخه د خپلو حسونو په برخه کې درک وکړي او له هغه څخه ځان آگاه کړي. د دشمن په مقابل کې ځینې حسونه لري چې کولی شي د دشمن څخه دفاع وکړي او خپل دشمن مشخص کړي. حسي غړي له حیواناتو سره مرسته کوي چې د محیط د عواملو په مقابل کې چټک غبرګون وشي. د حیواناتو خواړه مختلف دي. ځینې حیوانات له وښو، ځینې له نورو حیواناتو څخه تغذیه کوي. د ځینو حیواناتو بدن نرم او په ځینو نورو کې د ملا شمزۍ وجود لري.
ګرانو زده کوونکو، د درس په دوام واوریدل چې د حیواناتو په عالم کې بیلابیل موجودات بیلابیل خاصیتونه لري او د بدن د جوړښت په اساس حرکت، خوراک، ژوند او وده کوي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږیست. د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د نهم ټولګي وار دی. د انسان د بدن غړو د درس په دوام مو تیر درسي ساعت کې تنفسي سیستم ولوست او ښوونکي دا وویل چې سږي په تنفسي سیستم کې تر ټولو مهم او اساسي رول لري او په سږو کې او د بدن د تنفسي سیستم یو لړ غړي د تنفس عملیه ترسره کوي او هغه اکسیجن په کاربن دای اکساید بدلوي. نن به د انسان د بدن تر ټولو مهمه او په زړه پورې برخه ولولو. دا برخه د انسان د وینې دوران دی. د انسان وینه د هغه په عمر او روغتیایي حالت پورې تړلې ده. د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او له خوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. ښوونکی د موضوع بشپړ حال بیانوي.
دا اوله برخه ده چې په دې کې به موږ وینه وپیژنو. د وینې دغه موضوعات چې په هغه کې به خپله وینه، د وینې اجزاوي، د هغو ګروپونه او د وینې پر رګونو باندې خبرې وکړو. راځو وینې ته. وینه په مایع شکل سره په بدن کې ګرځي راګرځي او مختلف مواد د یوه ځای څخه بل ځای ته انتقالوي. د دوی حجم او اندازه نظر عمر او جنس ته فرق کوي. مثلا په ښځو کې اندازه او حجم د 3.5 څخه تر 5.5 لیټره پورې دی او په نارینه کې حجم د 5 څخه تر 6 لیټره پورې دی. د دوی تر ټولو مهمه وظیفه دا ده چې اکسیجن د بدن مختلفو انساجو او حجراتو ته ورسوي، بیرته د هغو انساجو او حجرو څخه فاضله توکي، مضر مواد او کاربن ډای اکساید راټول کړي، سږو ته ورسوي تر څو هغه اخراج کړي. د دې بر علاوه د دوی نور وظایف هم ستاغه ده چې غذایي مواد انتقالوي د بدن برخو ته. اوبه، مالګه، انټیبادیان، ایونونه او نور ډیر شیان دي چې هغه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي. په عمومي صورت سره د دوو برخو څخه جوړه ده چې یوه مایع برخه ده او بله جامده برخه ده. مایع برخه چې پلازما ده د وینې 55% فیصد حجم جوړوي. یعنی کچیر موږ وینه وګورو 55% فیصد یا تر ټولو ډیره برخه به پلازما وي. پلازما خپل یو ژررنګ مایع ده. په دې کې خپل غذایی منحل مواد ګرځي راګرځي، هغه لکه کندونه، پروټینونه، ویټامینونه، هورمونونه، غازات او مدني توکي. لکه څنګه چې ما وویل د پلازما 55% د وینې برخه جوړوله، هغه 50% برخه چې پاتې شوله هغه خپله په پلازما کې یو جامده برخه ده چې هغه د وینې کرویات یا حجرې دي. دا حجرې د هډوکو په مغز کې ټوله جوړیږي، په درې برخو باندې ویشل شوي دي چې یو سره کرویات دي یا ایریتروسایټس یا ریډ بلډ سیلز، سپین کرویات یا لیوکوسایټس یا وایټ بلډ سیلز، او د مویا صفحات یا ترومبوسایټس یا پلاتلیټس. سره کرویات په فی ملي لیټر کې په 1 ملي لیټر کې د 15 څخه تر 6 ملیونه پورې تعداد لري او وظیفه یې دا ده تر څو د اکسیجن انتقال وکړي. سپین کرویات په فی ملي لیټر کې د 10 څخه تر 10 زره پورې تعداد لري او وظیفه یې دا ده تر څو د اجنبي اجسامو پر وړاندې باندې دفاع وکړي. د مویا صفحات د 1.5 لک څخه تر 15 لک پورې تعداد لري او وظیفه یې دا تر څو وینه ګاټا کړي او د وینې بهېدنې او د خونریزي مخه ونیسي. د وینې ګروپو ترازو ځینې وخت دې ته ضرورت پیښیږي تر څو د ډیرو لاملو له کبله، د ډیرو اسبابو له کبله، هغه که ټکار یې که مریضیان یې، د هغو له کبله وینه د یوه شخص څخه بل شخص ته انتقال کړي. نو د دې لپاره مهمه ده چې د وینه ورکوونکي او وینه اخیستونکي شخص د وینې ګروپ یو ډول وي. که یو ډول نه وي تغییر ولري، په وینه ورکوونکي شخص خو هېڅ نه کېږي، تاثیر نه پر کوي، مګر په وینه اخیستونکي شخص کې وینه ګټه کېږي، اختلاطات ورکوي، مثلا شدید تبه پر راځي، شریانونه بندیږي او حتی کېدلی شي چې مرګ را مبایسته کی. د وینې ګروپونه په عمومي صورت څلور دانې دي چې او یا ځینې خلک په 0 یا په 0 باندې ورته وایي، اے بی، اے او بی. تاسو یاکس ته وګوري او چې یونیورسل ډونر ورته وایي یا تر ټولو سخي ګروپ ورته وایي، په دې چې او و ټولو ته وینه ورکولی سي، او ته وینه ورکوي، اے ته، بی ته او اے بی ته وینه ورکوي. اے یوازې اے بی او اے ته وینه ورکوي، بی یوازې اے بی او بی ته وینه ورکوي، مګر اے بی چې دی دې ته بخیل ګروپ وایي. بخیل په دې باندې ورته وایي ځکه چې دی یوازې خپل ځان ته وینه ورکوي مګر د ټولو څخه وینه اخیستلی سي. د هغه ګروپو بر علاوه د ار ایچ فکتور هم موجود دی. ار ایچ په اول ځل د ریسس په نامه بیزوګانی وچ د هغو په وینه کې کشف سو. ځینې خلک دغه ماده خپل په ځان کې لري. هغه خلک چې دا ماده ولري هغو ته ار ایچ پوزیټیو وایو یا ار ایچ مثبت ورته وایو. هغه خلک چې دغه ماده په ځان کې ونه لري هغه ته ار ایچ نیگیټیو یا ار ایچ منفی وایو. د دې لپاره چې د هغه اختلاطاتو مخه ونیولې وي، د هغو ګروپو تر څنګ چې او اے بی اے او بی وو، دغه ګروپونه دغه فکتورونه هم باید وګورو. ځکه چې د ار ایچ پوزیټیو یا ار ایچ مثبت وینه هیڅکله و ار ایچ نیگیټیو یا ار ایچ منفي کس ته نسور کولای. دې اکس ته تاسو متوجه سي، زه به د ټولو په نمایندګي باندې یوازې او نیگیټیو او پوزیټیو درته وایم. تاسو او نیگیټیو ته وګورئ، دی یوازې د اے او د بی انټي باډیان لري. نو کدی چیرې دا ټول مثبت او منفي ګروپو ته وینه ورهم کی په هغه کې هیڅ اختلاطات نه رامبېست کیږي، ځکه چې د په مقابل کې هلته انټیجن نه جوړیږي. او او پوزېټیو چې دی، ځکه چې دی ار ایچ انټیجن لري، د یوازې و مثبت کسانو ته وینه ورکولای شي، ځکه چې په او نیگیټیو کې خو انټیجن موجود نه. نو مهمه دا ده چې وینه ورنه کول شي، ځکه چې په او نیگیټیو کې هلته د پرزت باندې انټیباډیان جوړیږي. د وینې رګو ترازو، د وینې رګونه شوبې لرونکي چېونه دي یا ډیر شوبې لري چې د بدن په ټولو برخو کې وجود لري. د دې په منځ کې وینه جریان لري، بیا هم دغه وینه د بدن و ټولو حجراتو او برخو ته غذایي مواد، اکسیجن، اوبه او نور مواد لکه څنګه چې موږ ویل هغه رسوي، او فاضلاتو کې مضر مواد کاربن ډای اکسایډونه دی راټولوي او اطراحي برخو ته وړي. د اطراحي برخو څخه دلته هدف یوازې سږ منظور نه دي، دلته پښتورګي هم یادولی سو، ځکه چې وینه پښتورګو ته هم ډیره برخه وړي تر څو د هغه څخه اطراسي. د وینې رګونه درې ډوله دي، شریانونه، وریدونه او ویښته ډوله رګونه یا شوریا وروک. شریانونه څه دي؟ شریانونه هغه رګونه دي چې د زړه څخه وځي. که زه ووایم چې زړه ته راځي، هغه یوازې وریدونه کېدلی سي. دا چې د زړه څخه وځي هغه رګونه شریانونه دي او د بدن مختلفو برخو ته ځي. د شریانو وظیفه دا ده تر څو پاکه وینه مطلب اکسیجن لرونکې وینه د بدن ټولو برخو ته یوسي. یوازې ریوي یا د سږ شریان دي چې هغه ناپاکه وینه لري. موږ خو ویل چې شریانونه پاکه وینه لري. د استثناء دا ده چې یوازې د سږي شریانونه چې دي هغه ناپاکه وینه لري او ناپاکه وینه د زړه څخه سږو ته انتقالوي. شریانونه پنډ دیوال لري او د سطحې په پرتله دا چې چیرې موجود دي د بدن په ننوتلو برخو کې یا د پوست سربیره نه، دا چې موږ یې نسو لیدلی، د ننه برخو کې موجود دي. د هغه په پرتله باندې وریدونه موږ وویل چې شریانونه د زړه څخه وځي، وریدونه زړه ته راځي، یعنی هغه رګونه دي چې د بدن د مختلفو برخو څخه ناپاکه وینه ټولوي زړه ته رارسوي. هلته هم موږ وویل چې استثنا یوازې د سږي شریان و، دلته هم وایم چې استثنا یوازې د سږي ورید دي چې ځکه دی یوازې پاکه وینه لري، ولې موږ وویل چې وریدونه ټوله ناپاکه وینه لري، نو نور ټوله وریدونه ناپاکه وینه لري، یوازې د سږي ورید چې دی هغه پاکه وینه لري. د شریانو په پرتله دوی نری دیوال لري، د شریانو تر فشار په پرتله فشار کم دی، او د دوی موقعیت په سترګو هم لیدلی سو، د بدن تر پوستکي لاندې موجود دی. ویښته ډوله رګونه یا شوریا وروک یا کپیلریز، کله چې شریانونه د زړه څخه ووځي و ټول بدن ته نشریږي، ټول بدن ته ځي، په نورو کوچنیو شعبو باندې ویشل کیږي. مثلا یوارې ارټری د شریان دی، بیا په ارټریول باندې یا په شریانچا باندې ویشل کیږي، د هغه څخه وروسته بیا په شوریا اوروکو یا ویښته ډوله رګو باندې ویشل کیږي. بالاخره دی د حجرو ترسنګ یا کله چې حجرو ته ځي دونه نری کیږي چې موږ په سترګو باندې نسو لیدلی، نو مجبور یو چې د مایکروسکوپ په واسطه باندې وګورو. دی هم د شریانو د ورېدو د سره سره د بدن په ټولو برخو کې موجود دی، او د وینې او انساجو ترمنځ د غذایي موادو بدلیدل او د غذات تبادله د دې وظیفه ده.
په دې هیله چې نننی درسي ساعت تر ته په زړه پورې تمام شوی وي، نو د اووم ټولګي په راتلونکي درسي ساعت کې به د ژوندي موجود خصوصیات ولولو. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به پروتستا بیان شي، او د نهم ټولګي په برخه کې به د انسان د وینې دویمه برخه بیان شي.
پام وکړئ د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا په کتاب کې راغلي درسونه در سره تکرار کړئ، او کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ، نو نننی درسي ساعت پای ته رسو. تر بیا د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ، او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ، او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
مجهوری دغه خاصه کیږي بل